سلام نه د سار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کنسول له دندو لاس اخیستی دی. په برلین کې افغان سفیر یما یاری په یو بیان کې ویلي چې په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کنسول سید لطف الله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کنسولي فعالیتونو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. په جرمني کې یو پخواني افغان ډیپلومات چې لا هم له افغان ډیپلوماتانو سره راشه درشه لري د نوم د نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په برلین او بن کې له دواړو افغان ډیپلوماتانو څخه د جرمني د بندنیو چارو وزارت د استعفا غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړې، په څو هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوې دي. د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالبانو په برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دوشنبه ماښام د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند د چاردی په چارقلا واټ کې د طالبانو په پوځي موټر او چک پوینټ بمې برید کړی. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو لا د دې چاودنې او راوختي مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویلي. آزادي جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو له عمده مخالفو وسلوالو ډلو بلل کېږي چې عمدتاً په کابل او ځینو نورو ښارونو کې پر طالب ځواکونو د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویت د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته $15,000 مرسته کړې ده. اوچا زیاته کړې ده د 2024 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویت لومړی مرسته ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه مرسته به د بیړنیو حالاتو پر مهال د زیانګالو کسانو د ژغورنې لپاره ولګول شي. د دې دفتر په وینا په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د اوچا د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 30 میلیونو اوښتی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي. یونیسف ټینګار کړی چې دا معاینې د هغو ماشومانو د پیژندلو لومړنی ګام دی چې د خوارځواکۍ اړوند ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د وروستي راپور پر بنسټ سږکال 3,000 هغه ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي د درملنې لپاره د افغانستان په روغتونونو کې بستر شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خوړو ناامني په یو پراخیدونکي بحران بدله شوې او دا مهال 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي. نړیوال ادارې وایي د فقر او لوږې د پراختیا له امله د افغان ماشومانو زیات شمیر د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي. په دې اقداماتو کې له اروپایي اتحادیې څخه ایران ته د هغو پرزجاتو پر صادراتو بندیز شامل دی چې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې کارول کېږي. د اروپایي اتحادیې په نویو بندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بیړۍ چلونې کرښې او د هغې د مدیر محمد رضا خیاباني په ګډون یو تن او 4 ادارې شاملې دي. هغوی روسیې ته د وسلو او بې پیلوټ الوتکو په وړلو تورن دي. پر دې سربیره د بیړۍ چلونې 3 روسی شرکتونه له ایران څخه روسیې ته د جنگي وسایلو د لیږد له امله د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. اروپایي اتحادیې مخکې هم ایران له دې امله غندلی و چې د اوکراین پر ضد په جنگ کې روسیې ته بالستیک توغندي او بې پیلوټ الوتکې ورکړي. ایران بیا دا تورونه رد کړي. اروپایي اتحادیې دا اقدامات د اروپا د امنیت لپاره مستقیم ګواښ ګڼلی او خبرداری ورکړی و چې که دا ملاتړ دوام ومومي نو نوي بندیزونه به پرې ولګول شي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په امریکا کې اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې تر 30 ډېرې ترهګري ډلې موجود دي. دا وروسته له هغه چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې یو چینایي تبه په هغه برید کې وژل شوی چې ویل کېږي له افغان خاورې شوی دی. 4 نور چینایان او یو تاجک تبه ټپیان شوي هم دي. د تروریستي ډلو د ګواښونو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
د یوشتو ترګرو ډرو د شتون خبر پنیډواله کچ تایید شوی وو. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترګری دلی کمی سوي یا له هیواد څخه وتلی وي؟ زما په اند ډیرې سوي بلا هم وي.
د ملګرو ملتو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له اورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. په دې ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به مو د هغو ښځو له ستونزو خبر کړو چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه ده. په دې کې ګڼې کونډې هم شاملې دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یو مرکه کې اندېښنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې موجودې دي چې چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د تاجکستان په یوه مدني سیمه باندې په برید سره چې ویل کېږي د افغان خاورې څخه شوی دی یو چینایي تابع وژل شوی دی. څلور نور چینایي تابع او یو تاجکستانی ټپیان شوي دي. په دې اړه باندې جزئیات له عصمت څاروان اورو.
د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ وایي په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې شته او د هغو موجودیت چین او د سیمې نورو هیوادونو ته امنیتي ګواښونه رامنځته کوي. ښاغلی یو د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې چین په افغانستان کې د نفوذ یا کنټرول غوښتونکی نه دی، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره د معتدل او ټول شموله حکومت د جوړېدو هیله لري. شغلی یو همداراز وویل ډیری هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښونو اندېښنه لري. د زیاته کړه کله چې متحدو ایالاتونو او ناټو په لومړي ځل په افغانستان کې مداخله وکړه هلته یوازې یوه یا دوی ترهګرۍ ډلې موجودې وې. اوس هلته د ناټو او امریکایي پوځیانو له شل کلن حضور وروسته په دې هیواد کې تر شلو ډېرې ډلې فعالیت کوي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي عزت الله پیژان په افغانستان کې د ترهګرۍ پاړه د چین د استازي اندیشته په ځای بولی د دلیل داسې په ګوته کوي.
منطق دا دی چې کله په افغانستان کې جمهوریت په واک کې وو او د دغه حکومت په اډانه کې د ترهګرۍ ضد سازمانونه او جوړښتونه موجود و او خاص قطعې موجود وې، بیا هم د یوشتو ترهګرو ډلو د شتون خبر په نړیواله کچه تایید شوی و. اوس څنګه کېدای شي چې دغه ترهګري ډلې کمی سوي یا له هیواد څخه وتلی وي؟ زما په اند ډېرې سوي بلا هم وي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم څو ځلې په افغانستان کې د القاعده په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړي دي. خو چین چې له طالبانو سره نسبتا نږدې اړیکې لري عموما د افغانستان له لوري د تروریزم د خطر په اړه ډېر څه نه وایي. د سیاسي چارو نظر خاوند محمد اسماعیل غرنی وایي چې دا یوازې چین نه دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د ترهګرۍ له درکه اندېښته شي، نورو ګاونډیانو هم اندېښنې څرګندې کړې دي.
د طالبانو د حاکمیت نه 15-16 میاشتې وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اندېښنې د پاکستان په ګډون ټولو ګاونډیانو سوسو ځله ښودلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره. اوس هم کلیوالو افغان خزو ته د روغتیایي خدمتونو د کمیدو په اړه بند رپورت. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د هوا له سړېدو او د واورو له ورېدو سره روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د ادارې پرون په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، سږکال یې د استرالیا په ملاتړ 2.4 میلیونو افغانانو ته چې زیاتره یې ښځې دي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق همداراز ویلي چې د ژمي په موسم کې د ښځو لپاره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د ستونزو د حل لپاره په ټول افغانستان کې په 8 سیمه ییزو ګودامونو کې طبي وسایل زیرمه کړي دي. د دې ادارې په وینا، ښځې او میندې په ځانګړي ډول د زیږون لپاره د ماهرو کارکوونکو په شمول روغتیایي خدماتو او د بیړنیو حالاتو لومړنیو خدماتو ته کم لاسرسی لري، چې دا حالت د مړینې او ناروغیو د زیاتېدو سبب کیږي. د ادارې په یو بل بیان کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر اکتوبر پورې 2.4 میلیونو افغانانو ته چې 80% یې ښځې او نجونې وي حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. د دې سازمان په وینا، دا مرستې د استرالیا د مالي ملاتړ له لارې افغانانو ته برابرې شوې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونو میندو او امیندوارو ښځو ته حیاتي مرستې رسولې دي، او ټینګار یې کړی چې امیندواره ښځې او هغوی چې تازه میندې شوي د روان کړکېچ له امله له زیات خطر سره مخامخې دي. یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي او کونډې میندې دي، په افغانستان کې د ژمي په درشل کې ډیرو اقتصادي ستونزو او ګڼو ننګونو سره مخ دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د ژمي رانږدې کېدو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې. د دغو ښځو د اوسني وضعیت په اړه باندې نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
بسیار امروز گشنگی ها کشیدیم که دین روز پره روز بچه یک نال میگفت آخر گرسم خانه خالیم شد رفتم یک شد یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کده نان پخته کده.
دغه میرمن چې د کابل اوسیدون که ده وای کنده ده او بیوزلی دلوگی تر کچی رسولی دی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل،
ما خودم یک بیواز کاریگر خانه ندارم،
کنده یم، کور که هیچ څوک د کار کولو نه لرو. ژمی شو، زموږ وضع ډیره خرابه ده، خپله ناروغه یم، خرڅ او خوراک نه لرو، هیڅوک راسره مرسته نه کوي.
خود مامت مریض ازم ششوی مرا گرفته، قلب مکروب خونش بالا رفته، بسیار وضع روز ما خرابه.
بله میرمن چې د سمنګان د دره یوسف ولسوالۍ اوسیدونکې ده او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې د ورته ستونزې له امله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې 4 کاله کېږي میړه یې ایران ته تللی او له هغه هیڅ خبر نه لري. هغه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، وایي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د هغې ژوند له وړاندې ډیر سخت شوی دی.
چلور ماشومان لرم، 2 لوڼې او 2 زامن. زوی مې 14 کلن دی او کشره لور مې 6 کلنه ده. 3000 کرایه ورکوم. 3-4 میاشتې کرایه مې نه ده ورکړې. زما دی لرګي او سکاره په کار دي. حیرانه یم څه وکړم. د خلکو په کورونو کې کار کوم.
دی وویل چې په ډېرو لږو پیسو د خلکو په کورونو کې کار کوي. یادولو ده چې ځینې نورې ښځې چې د کار په لټه کې دي آن دغه فرصت هم نه لري، ځکه چې کورنۍ د سخت اقتصادي وضعیت له امله ډېر کم کارکوونکي استخداموي. بله میرمن چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، وایي چې
کار دی وسه کوم یو څو کوم ځانب پیدا شوی به والو ستامي تمه وړي په روانه وي په دې آګیا کلو آګیا خو چې ستامي تمه وړي دما متا کړ بس درې مې دوی مې چمه درا د کور کې پروت دی آیو سره واغی سره دا هم راته په کور کې شو.
بل امیرمن چې هغه هم ونه وختل نوم یې په راپور کې یاد شي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې یوازینی زوی ایران ته تللی او دا له خپلې نګور او څلور لمسیانو سره له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ژمی شو، د کرایې کور او خرڅ ته حیران پاتې یو. نفس تنګي، ناروغۍ لرم، پیسې نه لرم، بهر هم ګرځېدلی نه شم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند فیصل خاموش د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 409 میلیونه افغانۍ د یتیمانو او معلولینو او د هیواد کونډو ته ویشلی دي. خو ډیری هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي دغه شان ګڼ شمېر کونډې او یتیمان په افغانستان کې دعا کوي چې هغوی هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تیر کال د ورکړل شویو شمیرو له مخې 8000 کونډې او 350000 یتیمان له دوی سره ثبت دي. د یادولو ده چې ګڼو افغانو ښځو خپل میړونه د وروستیو کلونو د جګړو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او د سړک د غاړې ماینونو په پیښو کې له لاسه ورکړي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادي راډیو ته غواړی استوسم ورزو د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د تازه څرګندونو په اړه ریپورت ته. کیم جونګ اون د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې ده. اون دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا پر ضد رواني او الکترونیک جنگ شدید کړی دی. پروستیو کې خپل دی گاونډی ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلی او د غیوات تر ټولو د ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو د ګډوډولو هڅه کړی ده. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدوده پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اټومي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړي کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړا او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اټومي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ترامپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالد ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اټومي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقه ته نه رسیده سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اټومي مانورې ډېرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان حکومت په بغلان ولایت کې ل زرو تنو څخه د زیاتو خونځیو له خونکو د امارت پیژندنې په نوم یو آزموینه اخیسته. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس دغه آزموینې د ترسره کېدو په اړه خبر ورکړی. د بغلان ولایت یو شمیر خونکو چې په آزموینه کې ګډون کړی وایي په دې آزموینه کې ګډون حتمی و. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوانسیو یو شمیر خونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبان حکومت د امارت پیژندنې په ازموینه کې ګډون کړی وای. په ازموینه کې ډېرې پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وې. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ازموینه کې ګډون حتمی و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبان حکومت له یو کال راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو، د ښوونځیو له ښوونکو، آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمیر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه، ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل.
ډیری پښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. د اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دوم نمره ته یو ساعت او درېیم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردي د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکټو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل.
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی شي.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنۍ درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرخي په وګدو کې پرچمن دروازه د سیمایزو خلکو په تذکره او شناختی کارتو د تلو راتلو سهولت بیرته لغوه کړ. د پاکستانی سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 وروسته په دې دروازه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ منع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوي چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمایزو خلکو احتجاج روان دی. د پارلمان مسولین وایي پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال نه موجود او د پاکستان د دې پریکړې اعلان خلک تیرستلی دي. جزئیات له عابدی سپوږمۍ اورو.
د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دیخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستانی سرحدي اف سي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغې پرېکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د یو کال سزمن پر دې بارډر د شناخت کارډو د تذکرې په مات کې څوک نه وشت دي نه راغلي دي. چې څوک راغلي دي هغه پارنه کې کټه جلو تاسو دي چې ګورمنټ چا ته سہولت ورکړی نه وو. سې اخلي پراتلز نومبر دا بقاعده یو پیناپلیکس لرولې دي، خبرې نشر کړې دي چې وان ډاکومنټ رژیم د یو کال سره په ځل عمل دی. دا د یو کال سره خلک جیل روانو دی، مکدمه پر جوړول دي ګورمنټ دې موږ لارې لکه
د پرلات. یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه اوس اعلان چې دي دا هم یو قسم چې راواخلي دا هم یو قسم چې دي آغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دي آغا په شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دي کړی، په تذکرې باندې تګ راتګ نه دي کړی.
د کرښې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي:
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور په شناخت کارت نه پرېږدي. دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولاکم دا دروازه لیدې ده. په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره آی کاو دغه پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دغه څوک پاسپورت نه لري، دا ګر موږ ودا دغه انتظار په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال ثنا الله هم ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا زه د 15 کال کډار یم، په دروازه باندې مش شناخته کارت باندې نه پرېږدي. د دیالس میاشت کېږي موږ دلته ناست، دین موږ ته پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، نه موږ وس لرو، نه موږ پاسپورت، نه موږ منو پاسپورت، موږ به شناخته کارت باندې لکه.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12مه نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمی دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی و چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي، او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره هم مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرښې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدلته وروره نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او کشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دل لپاره زاړه وي، د نورو لپاره بنوي. هله د زما پیغام نشر.
سلامونه او نیک هله خیر. عمران وسلم له خوص ولید څخه د زه ډېر ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو، او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. نسی وای چی اونیم کال جیلی تیر کرده و تر و سباندیان دی لطا سو سخ خیلی که گیشی طلیبانو سبارا سر پڑی که گیشی ایراخی کم سبارا دلاری و کنی لاری او دی بندیانو پا اگی کشش رو که چی رخلاش شی دیر پا بات خالات کیو ماننا
ستاسی پیغام ستاسی نظر